د ډیو ټیو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د شنګهای د همکارۍ سازمان د رښتما سر مشرۍ زنن څخه په اسلام آباد کې شروع شو د نړۍ یو شمیر مشران غونډې ته رسیدلی د خبر پښتونخوا اسمبلی په پور امنه توګه د پښتون قومي جرګې سرته پر رسیدو د خوشاله څرګندونه کړې او اسمبلی کې د موجودو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو د جرګې غوښتنې آئینی ګرځولې افغان طالبانو پر رسنیو کې د ژوندو شیانو په انزورونو د بندیز پریکړه کړې او په تخار ولایت کې ملي ټلویزیون تړل شوی چې پر خلکو اندیښنې ښودلي او د امریکا چارواکو ویلي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا صدر جو بایدن ته ویلي چې په ایران د اسرائیل په ځوابي حمله کې به اټومي او د تیلو مرکزونه نه بلکې پوځي ځایونه وشتل کیږي او د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې په لبنان کې په رهایشي ودانۍ د اسرائیلي پوځ د حملې د پلټنو غوښتنه کړې په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې موږ سره اوسئ
سړی مشه زما شپخومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی نن د نهه ورځ د کال 2024 اکتوبر د میاشتې 15 نیټه دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ڈی سی کې د ګرمۍ یو بجه ده رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته د شنګهای د همکاري سازمان درويشته مسر مشري زنن د پاکستان سرخار اسلام آباد کې پیل شو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په بده اقتصاد سوداګری چاپیریال او د ټولنیز کلتوري اړیکو په اړه باندې دغه خبرې اترې کیږي سیړونکو هیل لري چې په دغه غونډه کې به د سیمایز اقتصادي اړیکو په اړه باندې کې دونکو ممکنه لوزنامه هم لاسلیک شي او دا وایي چې دا به د پاکستان لپاره ډیره ګټورې وي خو پاکستان ته خپل هیواد کې امنیت ټینګ ساتل باوري کول وي بلخو د پاکستان پوز نن ویلی دی چې د ترخه غری په ضد د روس د عسکرو سره په ګډه پوزي مشکونه د پښتونخوا په پبو سیمه کې شروع کړی دی دروز با یا ملګرستیا په نوم باندې د عملیات په اخیری ورکال 2021 کې په روس کې شوی وو چې مقصد یې د ترخه غری مخنی وو د ډیو خبر یاله را بیا پیر د وخت موږ سره د اسلام آباد نسکای په لارې ملګری شو او تر کله کور بیا پیر ستړي مشه مننه ستاسو عربی پیر د شنګهای کانفرنس په اړه لومړی کستاسې خو خو ستاسې راپور ته بلل شو دغه تفصیل به اوریدونکو سره ستاسو د خلی شریکو
جی بالکل زب تاسو ته وایم چې دغه کم پاکستاني قربتوب کوي د شنګهای همکاري سازمان په دې کې د چین روس بلاروس قزاقستان قرغزستان تاجکستان ازبکستان وزیر اعظمونه شریک شوی دي او د دې سره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم شریک شوی دي او د ایران امرستیال صدر هم دی او په دې کې به د سوداګری چاپیریال یا ټولنیز کلتوري اړیکې چې دي د هغې په اړه به خبرې وسی په دې اړه څه ملاقاتونه هم د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ټولو مشرانو سوي دي او سبب په باقاعده توګه دغه غونډه چې دا هغه بناسته کیږي په دې به خبرې اترې کیږي په دې اړه ما یو ریپورت تاسو درلېګلې دي کتونکو اوریدونکو ته به واوږی
پاکستان په قربتوب د شنګهای همکاري سازمان اس یو په دوه ورځنی غونډه کې د چین، روس، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د وزیر اعظمونو په شمول د ایران مرستیال صدر او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. د شنګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګری، چاپیریال او ټولنیز کلتوري اړیکو په برخو کې د همکاري په اړه خبري وسی او د دغه سازمان د فعالیتونو ارزونه به وسی
شنګهای کوآپریشن ارګنایزیشنز کې چې کوم ملکونه دي دا ډېر هغه د آسیان ممبر کنټریز دي نو کو فرض کا د اس یو کې چې کوم ملکونه دي دغه په خپل منځ کې اګریمنت وکی او هغه په خپل منځ کې تجارتي اړیکې د شان اقتصادي معاشي او کاروباري اړیکې مخوراني باندې بوزي نو ټول علاقائي د علاقې ملکونو ته فائدہ ده
د شنګهای د همکاري سازمان دغه غونډه چې د یورو آسیا لوی امنیتی او سیاسي ډله ده او په 2001 کال کې د روس او چین لخوا جوړه شوې تر ټولو مهمه غونډه ده چې په کلونو کې د جنوبي آسیا د تراګری زپلې هیواد پاکستان لخوا تر سره کیږي د اکتوبر په 18 نیټه دوه چینایي انجینرانو د وژل کېدو او د اکتوبر په 11 نیټه یوشت کان کیندونکو باندې له ډزو وروسته د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د ګواښ کچل وړه سوي ده
بظاهر باندې چې دغه کم خلک دغه کې ګډون کوي دغه کې شرکت کوي نو هغه ته د تخپل سرمایه کاری محفوظ کاری او یقینا چې پاکستان حکومت به دوی ته داسې ډاډ ګیرنه ورکړي وي چې هغه اعتماد به حاصل کړي وي هغه به دې خبره باندې دغه باور کړي وي چې دلته ستاسو سرمایه ته دلته ستاسو کتا اوس دلته سرمایه کاری کوي نو هغه ته به هر قسمه سہولت او تحفظ ملاويږي.
څېړونکو وایي په دغه غونډه کې کېدونکي ممکنه لوزنامې په داسې حال کې د پاکستان او غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي رابطو لاره پراخولی سي چې پاکستان د وخت سخت اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او اقتصادي پرمختګ لپاره سیمه ایزه او نړیوال هیوادونو سرمایه کاری ته اړتیا لري.
کہ بری اس وقت کے پاکستان کے تجارتی اقتصادی کاروباری ہر ضلع کی دن ہوا کمزوری دی ہوا ڈیر پٹپ وڑاڑی دی نو پتا کہ داسی میمورینڈم سائن شی ایگریمنٹ وشی او کم چلا قائم ملکوں نے دی حقیق پخر میں کی تجارتی یعنی معاہدی ان کی دشانتی حقیق کاروباری اور معاشی اڑی کی مقبول نبانی بوزی پاکستان
د شنګای همکاریو د تنظیم د غونډې په محل پایتخت اسلام آباد د شایسته کول سره په کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی سوي دي. ریډ زون تړل سوی په ټول شار کې د لسره څخه زیات پولیس ځای په ځای کړی سوي دي. په ریډ زون کې امنیت د فوج تر کنټرول لاندې دی او په پایتخت کې د اکتوبر د 14 څخه تر 16 پورې د درې ورځو رخصت اعلان سوی. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
رابیہ پیر پدغه خپل راپور کې تاسو د سړنکارو چې کم نظر اخسته مغی دا خبره کوي چې په پاکستان کې د شنګهای چې کم د همکارۍ تنظیم دی داغه د مشرانو د غونډه کیږي او په پاکستان کې اقتصادي حالت خنډ دی دغه هیواد د نن کې سرمایه کاری د پاره حکومت هڅه کوي نو دغه خارجي هوادونو ته به باور ورکړي چې دغه ملک د نن د دوی سرمایه کاری به محفوظ وي او د حفاظت به هم د دې ملک ادارې په خپل غاړه اخلي او دغه به ډاډ ورکړي. خو په داسې حال کې یا په داسې وخت کې چې په ملک کې او په خصوصي توګه باندې د سی پیک سره تړلی چې کوم پروژې دی هغه د خطر سره مخ دي، په هغه کې په تاسو ذکر هم کړی په خپل راپور کې د روس د پوځ او د پاکستان د پوځ ترمنځ چې کوم ګډ پوځي مشکونه دی هغه د خیبر پختونخوا په خاوره د نن څخه شروع شوې دي. د هغې په اړه باندې سړنکار او د پاکستان سیاسي ګوندونه یا سیاسي ډلې او دفاعي سړنکار په دغه باندې څه وایي؟
اشفاق، داسې دی چې په پاکستان کې څنګه چې تاسو ویلې تاسو ته معلومه هم ده چې د تیر سمودې راهیسې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې سوې دي او دغه ویره تره هم وا چې د دې ځل کم د اسیو کانفرنس د سمټ دی پر هغوی دپاره ډېر زیات سخت کوټلي ګامونه پورته کړی سوي دي. څنګه چې ما په رپورټ کې هم وویل د درې ورځې چټۍ هم ورکړی سوې ده او ټول اسلام آباد چې دی هغه فوج د ریډ زون په خصوصي توګه اسلام آباد ته حواله سوی دي او شاوخوا 10,000 پولیس والا ځای په ځای کړی سوي دي. هم دغه رنګه د پاکستان کم د فوج وینا ده چې هغه د دغه ترهګرۍ مخه نیول لپاره په مختلفو کم ملګري هیوادونه یې د هغوی سره دوی دغه رنګه مشکونه هم کوي او دغه کم د رواني میاشتې د 14 نیټې څخه شروع شوی دی. آی اس پی آر خپل په بیان کې دا وایي دغه مشکونه هم د دې لپاره دي چې هغه فوجي مهارتونه ترلاسه کړی سي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری وي او د نورو هیوادونو کم تجربه چې ده هغه د خپل عسکر چې دي د هغه سره شریک کړی سي او د دې لپاره نه یوازې د روس سره بلکې د نورو هیوادونو سره هم وخت په وخت باندې دوی دغه رنګ مشکونه کوي. د څنګه چې تاسو ولې د روس دغه مشکونه چې دي هغه په پبکی شروع شوی دي او دته نوم د ملګرتیا ورکړی شوی دي او دغه چې دی هغه به دوی هفته پورې دوام لري چې دغه خپل د فوج کم بیان چې دی هغه وای او دغه ټول عام کم سیړونکو چې دی دفاعي د کم پوهان چې دی هغه دا خبره کوي چې د پاکستان لپاره ضروری دی چې نه یوازې پر فوجي کچا باندې د رنګ خپل مهارتونو سره سره د رنګ د تراګری د مخنیوي لپاره عملیات وکړي په استخباراتي کچا باندې، بلکې د خلکو کم اعتماد دی، باور دی هغه بحال کړی سي، او د هر څه چې کیږي دا باید چې د پارلیمان سره په ګډه باندې، د پارلیمان پر رضا باندې، د پارلیمان په منظوري وسی، او دا ټول سيزونه ته هغه وخت کامیاب کېدی چې پاکستان د تراګری د مخنیوي په دغه عمل کې تر سوچي دوی خپل ولس هم په اعتماد کې اخستی وي، او دغه د ولس اعتماد، د ولس باور چې دی هغه به تر ډیر حد پورې د فوج کار هم اسانه کی، نو ټول ته به یو ځای کېنستل وي دغه عملیات یا دا تراګری چې دا هغه دغه سي نسی ختمې دی، یوازې د فوج د مشکونو یا د فوج د عملیاتو، نو خپل څېړم کې خدا خبره کوي، خو اوس فوج هم دا خبره منلې د کله چې د ازمه استحکام د عملیاتو اعلان وسو، نو دوی اوس وایي چې په استخباراتي کچا باندې دغه عملیات به کیږي، او کله هم اوس به دوی داسې نه کوي چې په ټوله علاقه کې فوجي عملیات وسی، بلکې په استخباراتو په کچا باندې به څه عملیات کیږي، او د هغه خلکو په ضد به کیږي چې دغه تراګری خوروي.
ډیره مننه ساسه را وپیر.
ډیره مننه کور
مننه ساسه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پاکستان او چین په همکارۍ سیو اکول باندې اتفاق کړی، او دواړو خواو د امنیت، صنعت، تجارت، تعلیم، کرکیلی او نورو څانګو کې دیارلس لوزلامي او مفاهیمتي یادښتونه لاسلیک کړي دي، او د $20 ارب د سی پی اک دویم پړاو باندې د کار چټکول او عزم یې هم څرګند کړي. د لیو خبر یال الیاس خان په دغه باندې نور تفصیل له اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل چینایي همسیال لی چیانګ سره په اسلام آباد کې د گوادر نړیوال هوایی ډګر په رسمي توګه په ژوندۍ بڼه پرانیست وکړه، او دا یې د سیمې او منطقې د پرمختیا مرکز او گیم چینجر وباله. د چین وزیر اعظم لی چیانګ وویل د ژورې همکارۍ د علامت په توګه سی پیک د پاکستان په اقتصادي، ټولنیز پرمختګ او سیمایز یووالي کې مثبت رول لوبولی دی، خو په پاکستان کې چینایي وګړي په نخښه کولو، بلوڅ لیبریشن آرمی او نور بلوز بلتون خوخه ډلې چین ته د یو استعماری طاقت په توګه ګوري، او وای چین او پاکستان په ګډه سره د دوی اقتصادي محرومیانې نور زیاتوي، او دا ډله د سی پیک مخالفت کوي.
نو دلته بلوچستان کې خو نور ملکونه هم سرمایه کاری کوي، مختلف پروژې روانې دي، د جرمنی غدي، د جاپان غدي، د امریکا غدي. سوال دا دی چې چاینیز ولې په نقشه کیږي؟ نو یقینا سی پیک کی انویسٹمنٹ کو بیخی ډیر زیات سوی دی، لیکن امنیت هغه ډیر غټ شرط دی. که امنیت بهتر وي هغه خاص کر بلوچستان کی، نو زما په فکر سره بیا دا شان کامیاب کېدلی شي.
خو د سید علی شاه په وینا چین په پاکستان کې درنه سرمایه کاری کوي، او د امنیت ستونزې سره سره به د سی پیک په پروژو کار هم روان وي. د پاکستان د کورنو چارو د وزارت شمیرې ښایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د پاکستان دننه بیلابیلو ترهګریز بریدونو کې 22 چینایي وګړي وژل شوي دي. په راتلونکو ورځو کې هیله ده چې د پیښور نه تر کراچۍ د نوي پټلۍ اچولو ML1 په پروژه هم کار پیل کړي. په دې دی پروژه به د شپږ نه او ارب ډالر خرچ کیږي. البته سیډون کی وای د چین وزیر اعظم دی سفر کې د سی پیک په دویم پړاو د کار پیلولو کې سغټه کامیابی په نظر ناراضي.
کوئی بہت بڑا بریک تھرو اس دورے میں نہیں ہوا.
دی سفر کې سړی رغټه کامیابی خو ترلاسه نشوا. څنګه چې ویل کېدل د سی پیک دویم پړاو باندې په کار پیل شي، د چین او پاکستان د کار کولو ګډې ډلې په غونډه کې به په دې اړه خبرې کیږي او دې کې کس پرمختګ کیږي نو هغه به لاسلیک شي. تر دې دمه چې د دوه هیوادونو ترمنځ کومې لوزنامې د وړاندې نه لاسلیک شوې دي، په هغې د عمل درآمد کولو هڅې روانې دي.
شنګای د همکارۍ سازمان کې د ګډون لپاره راغلی د چین وزیر اعظم د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال آسم منیر سره هم لیدنه کړې او پاکستانی رسنۍ وایي چې دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کولو او پراخ کولو هوډ ښودل شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډیو ټی وی ساده خبري پرونی ثاني خپل غو واشنگټن ډي سي نغواګي. نړیواله مالیاتي اداره اي ام اف واي پاکستان تروان مالی کال 2014 15 کې نږدې 19 ارب ډالر قرضې واپس کول دي او راتلونکو 15 کلونو کې یو سل او لس اشاریه 15 ارب ډالر د قرضو د واپسې ضرورت ته. اقتصاد پوهان وایي چې د اي ام اف د قرضو د پروګرام وروستو د پاکستان اقتصاد مثبت طرف ته روان دی او پاکستان به په اسانه د روان کال د قرضو واپسی پوره کړي، خو پاکستان ته به د مالیاتي ادارې شرطونه عملی کول وی. د ډیو خبريال ریاض حسین په دغه نور تفصیل د مردان نه تاسو ته وایي.
نړیواله مالیاتی اداره آئی ایم ایف وای دراتونکې دریو کلونو په لړ کې د پاکستان د قرضو د واپسې حجم 25 ارب ډالر ته زیات شوی او د کال 2023 پورې به پاکستان ته 1.15 ارب ډالر قرضې واپس کول وی. اقتصاد پوهان وایي روان مالی کال د پاکستان ملګری هیوادونو وعده کړي چې د نیمو قرضو موده به اوغزول شي.
15.2 ارب ډالر چې دی نو دا د ریپیمنٹس په مت کې دي او 3.6 ارب ډالر چې دي نو دا د کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ په مت کې دي. نو زمنګا دا 15 ارب ڈالر چې دي کې تقریبا 7-8 ارب ڈالر چې دي دا رول اوورز دي. نو زمنګا نیڈس جوړي کی کم ضرورت چې جوړي کی او کم قرضې به واپس کو نو هغه تقریبا 7 ارب ڈالر جوړي کی. نو په دې 7 ارب ڈالر کې موږ ته ملٹی لیٹرل ڈونرز چې دي ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک او ورلڈ بینک هغه موږ ته قرض راکولو اشاره راکړي دي.
د نړیوالی ادارې د رپورت مطابق راتلونکو 15 کالو کې پاکستان ته هر کال د 2 ارب ډالر ضرورت دی. د پاکستان حکومت آئی ایم ایف ته باور ورکړی چې حکومتي خرڅونه راکم کړي، کلیس پرمختیايي پروګرام کې کمی راولي، د بجلی او ګیس قیمتونو ته بیا کتنه وکړي او پټیکسونو کې اضافه وکړي. اقتصاد پوهان وایي د آئی ایم ایف د 2 ارب ډالر د پروګرام وروسته د پاکستان کریډټ شرح مثبت طرف ته تللی ده.
سچویشن ہے تھوڑی بہتر ہوئی آئی ایم ایف کے پروگرام میں آنے سے.
پروگرام د ترلاسه کېدو وروسته د پاکستان د قرضونو د واپسې حالات یو څه ښه شوي او فیچ هم په خپل رپورت کې ویلي د پاکستان کریډټ ریټینګ مثبت طرف ته تللی او د سربا پاکستان ته ارزانې قرضې ملاو شي، ځکه چې کله خطرې زیاتې وي نو قرضې په ګرانه بیا ترلاسه کیږي.
د مالیاتی ادارې د رپورت مطابق د پاکستان معیشت د جمود ښکار دی او د ملک دننه 40% د خلک د غربت د کلی لاندې ژوند کوي. اداره غوښتنه کوي چې په ټیکسټایل او زراعت د ټیکسونو په مت کې ریایتونه ختم کړي. پوهان وایي که پاکستان خپل اقتصاد ته وده ورکول غواړي نو د مالیاتی ادارې شرطونه به عملی کول وي.
پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد جو ان سے کمٹمنٹس کرتے ہیں.
مسئلہ دا چې د آئی ایم ایف سره مونږ وادي وکړي چې پاکستان تراشو هغه بیا عملی کوو. اوس وخت نشته، د آئی ایم ایف سره آخري پروګرام دی. که حکومت غواړي او کنه غواړي، وروستو نړیواله کمیونټي په پاکستان باور نه کوي. حکومت له وکار د چی تاوانی ادارې شخصي څنګه ته حواله کړي او د نان فایلرز په ضد ګامونه پورته کړي.
روان مالی کال په قومي بجټ کې پاکستان 20% زیات ټیکسونه لګولي، خو په تیرو درې میاشتو کې د مالی هدف د 10 ارب روپو خساره سره مخ دی او امکان لري حکومت نور ټیکسونه ولګوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د پښتونخوا د جنوبی وزیرستان او د شمالي وزیرستان د غشان دغل تکي د نورو ضلعو چې کم عدالتي ودانۍ وي د امنیت بد وزیر خاطر هغه ډېر اسمل خان ته منتقل کړی شوی دی. خو د وکیلانو لخوا د تیرو 14 هسې احتجاج روان دی، غوښتنه کوي چې دغه ودانۍ دی واپس بیرته په خپل ځای کړی شي. د ډیو خبريال عدنان بیټنی څو شپې وړاندې په لوی پښتونخوا خبرونه کې زمونږ همکار نوشه روان قلندر ته تفصیل ویلې ده.
مهرباني نوشروان صاحب، دغه د 30 عدالتونو چې پکشي ټانګ ضلع او ورسره په پوله او جنوبي وزیرستان لوئر او اپر د دې درو ضلع عدالتونو چې دي د خپل ضلع څخه ډیر اشمل خان ته انتقال کړل شوی دي او په هغه ځای کې د قضیو اوریدنه کیږي او دا پریکړه د صوبي چې کوم عدالت سره ماړی یعنی های کورټ ته د هغه په امر باندې شوې ده. او د ټنګ ضلع علاقائي چرواکو وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړی ده او ویل دي چې په علاقه کې چې کوم ناامنۍ صورتحال دی یا خراب صورتحال دی هغه له امله د پېښور های کورټ د پریکړه کړې چې دوی اوریدنه یا قضیه چې د په ډیر اسپیل خان ضلع کې وشي. خو بل طرف ته بیا د پریکړه پر ضد په خپل وکیلانو او د ټنګ او د وزیرستان چې کوم ضلعو ځای خلک دي نو هغه پر ضد کلک احتجاجونه هم کړی دي او راتلونکو د بوت پورز یعنی یو سبب بوت نه خو د بل بوت پورز باندې پر ټانک او وزیرستان کې شټر ډاون اعلان هم کړی دي او دی وی چې د دې لپاره د عدالتونو څنګه تک چې د ډیر زیات لري دي او د ټانک وکیلانو د وزیرستان چې کوم وکیلان دي هغه ریکارډ روم سي دي هغه هم په بشپړ ډول تړلې دي او تر اوسه پورې په دغه عدالتونو کې زموږ اوس رابطه وشو یوازې نوې کیسونه چې راځي هغه اوریدنې کیږي خو چې کوم ځړ کیسونه دي هغه هم پېندینګ پاتې دي چې هغه له عمله د ځای خلکو مشکلات هم سیوا کړی دي. او زه به تاسو دا وایم چې ټانک چې کوم حکومتي چرواکي دي هغه چې زموږ دغه پښتنه راپورته کړه نو دی وی چې تر اوسه پورې په ټانک ضلع کې داسې کوم نه امنۍ پېښې نه را مستر شوی او چې کوم پېښې تر سره شوی دي هغه په ډیر اسماعیل خان ضلع کې تر سره کیږي او دغه ججان چې لډیر اسماعیل خان څخه ټانک ته سفر کوي نو دی دوران په ججانو باندې حمله هم شوی او په دې کې یو جج اتشتول شوی هم و چې له هغه له وجې نه های کورټ دغه فیصله کړی ده. خو دی وی چې دغه ججان چې په ټانک کې پاتې کېدل غواړي نو دی لپاره هیڅ قسم ستونزه یا مشکل نشته. خو زه به تاسو وایم چې په ټانک ضلع ته نن چې د ګومل پونتون د ملازمینو ګاډ اتلو نو په هغه باندې هم د ډیر اسماعیل خان په اتاله سم کې دز شوې دي چې تر هغه وروسته تنظیمي چارواکي وایي چې دغه د ملازمینو بس چې د واپس بیرته راغړل دي خطر ګرځول شوې دي او پولیس وایي چې په دغه پیښه کې کومه مرجوب لدره مسته شوې پر دغه پیښه پلټنې پیل کړې دي او تر دې مهاله دغه پیښه ځوړل چا په غاړه نه ده اخستې.
صحیح عدنان بیٹنی کولن غو نه حال پرون په بنو کې غټه پیښه شو پولیس لین باندې بریټ شو هغه کې روسته خو کسب مرګ جوړ بل سیوا شوې ده یا سنې خبره پکښته
په دغه عملیات او په دغه بریټ کې چې در بریټ روسه کوم عملیات شوی پولیس ته اټکړی ده چې په دې کې څلور پولیس اهلکار او 15 بریټ کوونکي ورل سوي دي. پرون چې دغه پیښه شوی و دغه مرکز ته نږدې ټوله لارې او سړکونه تړل شوی او بازارونه هم په بشپړه ډول بند کړل شوی و او وایس اف امریکا ډیوته د بونو پولیسو مشر زیاودین بیا پخلای وکړو چې دغه عملیات پای تر سر تر سول شوی او تر هغه وروسته ټول لارې او هر څه پرانستل شوی دي او په بونو کې نن چې کوم حالات ته هغه د معمول مطابق دي او دی دا هم ول چې دغه پیښه پلټنې شروع کړې دي او نن دغه مرکز چې د شارپ مینس کې موقعیت لري پرون چې دغه وسلوال ور نن وتلی وو او د ډزو تبادله پکې شوی وو د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری او د پولیسو مشر آی جی اختر حیات د هم دغه مرکز دورای سفر کړی دی او د پدغه پیشه کې چې کوم نقصان شې پاغي هغه اندش نسره غند کړی او ورسره پلټنو امر هم کړی دی خو زما تاسو ته وایم چې د بریز زمواري چې د هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده او تحریک طالبان پاکستان لخوا یو بل خبر هم خپر کړل شوې دي چې پاغي کې بیا امنیتي ځواکونه په خزنګړي ډول چې په کوم په فورس کې خلک کار کوي هغه ته واخر کړل شوې چې په دوه میاشتو کې دنه دي خپل نوکرۍ دندې پریک دي کله وی دی کورونا په رخصتې هم راغلي وي دوی هدف شدي دغه امنیتی عسكر به ګرځي او په دې باندې ځای خلک او بیا چې په خپل چړن کې زیات تشویش سرګندوي ځکه چې د نوړانې دی وای چې داسې کیسه زیات امنیتی عسكر چې هغه کورونا په رخصتې راغلي وو او هغه ته د مرګ ژوبلې نقصان نه اړولې دي.
ډیر مننه تاسو ودان بیٹه نه
مهرباني کور ودان.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پر امن توګه د پختون قومي جرګې سرته پر رسیدو د خوشحالي څرګندونه کړې. اسمبلی کې د موجودو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو د جرګې غوښتنې آئینی ګرځولې دي. د دغه غوښتنو کې یو د پختونخوا اوسیدونکو ته ارزانه بجلی ورکول هم شامل دي. د ډیو خبريال مدثر شاه او هاشم علي نور تفصیل پر راپور کې تاسو ته وایي.
په 14 اکتوبر پختون قومي جرګه کې د نورو یويشتو غوښتنو ترڅنګ یو په نو زم شو ضلعو کې بیخي مفت بجلی او د خیبر پختونخوا باقي نور ضلعو کې په 15 روپۍ د یو یونټ غوښتنه هم شامل و.
پختونخوا په نورو سیمو کې 2.5 زیات روپۍ په یو یونټ اخلي. جرګې متفقہ فیصله وکړه چې نن ورځ نه پس با هیڅوک په یو یونټ باندې تر 15 روپۍ زیات بیل دا ورکوي.
دغه فیصله کې ویل شوې دي کچاري د دې بدل کې د چا د بجلی بندولو یاد لوډ شډینګ کولو کوشش وشو نو جرګه به د پښتونخوا نه نور ثبوت د بجلی د تارونو پرې کولو بندوبست کوي. د دې فیصلو اورولو په وخت د صوبې اعلی وزیر سردار علي امین ګنداپور هم موجود وو. فلوینا کې نوموړي د دې اختیار کې د ټولو غوښتنو پوره کولو وعده وکړه. په 14 اکتوبر ماښام نه وخته صوبایي اسمبلی خپل د معمول کاروایی وزنډوله. په پښتون قومي جرګې خبرې وکړې چې سیاسي ګوندونو پارلماني غړو په پور امن جرګې کولو خوشحالي څرګند کړه. پارلماني مشرانو د پښتون قومي جرګې غوښتنې آئینی او قانوني وګرځولې.
صوبا ټولو نه ارزانه بجلی جوړې دا خبره ما ډېر مخکې نه راپورته کړې او زه خپل ذاتی طور باندې خوشاله شوم چې نن زما ټول ولس چترال نه والته تر وزیرستانه پورې په دې خبرو باندې خبره کې لګیا ده. دا دستوري خبره ده، دا د اساس خبره ده، دا په دې اساس کې په دې عمراني معاهده کې په دې آئین کې 1973 کې موجود دی. نیٹ هایډل پروفیټ په صورت باندې دا تاسو ګورئ، دا بجلی شو، ګیس شو یا تیل شو، دا هغه سیزونه دي چې کم کې کټګوریکلی په آئین کې موجود دي. دا سیزونه
احمد کریم کندی زیاتی خیبر پختونخوا 19 ارب یونٹ بجلی پیدا کی او خرچ د 10 ارب یونٹ نه هم کم دی. وای صرف د بجلی مت کې وفاقی حکومت د صوبی 0.5 ارب روپو نه تر 1400 ارب روپو پورې قرض دار ده. وای غیر ملکی آی پی پی ته هر کال 1500 ارب روپۍ د معاهدو لاندې ورکي، خو د آئینی معاهدې لاندې صوبی ته قرض نه واپس کوي. وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی غونډې ته وویل ای غړی د پښتون قومي جرګې په غوښتنو او فیصلو تفصیلي بحث وکي او یو ځل بیا د خپل پرمرستې اعلان وکړو. تر دې دمه د وفاقي حکومت لاړه په دې اړه کم خبرګون مخ ته نه راغله. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
خضرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري او سیډون کې وایي چې د پښتون قومي عدالت اثرات په افغانستان کې هم پراتلون کې ولیدل شي. جرګې د افغان طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې جینکو ته د تعلیم اجازه ورکړي شي. چېډونکو وایي چې د پاکستان په سیر په افغانستان کې هم ځوانان او مدني فعالان د ګڼ شمیر ننګونو سره مخ دي او ښکاری چې هغه هم په راتلونکو کې د خپل حقونو غوښتلو لپاره اواز پورته کوي. په افغانستان کې په کال 2023 کې د طالبانو واکته دراتلو وروسته په دغه هیواد کې د شپږم ټولګینا ایستا د جینکو په تعلیمي زده کړو بندیز لګول شوې دی او خزو ته د کار کولو اجازه نور کول کیږي. په دغه هیواد کې ګڼ شمیر خزو او د جینکو لخوا احتجاجونه هم شوې دي، خو د طالبانو حکومت نه چې کمی مطالبې هم په دغه اړه باندې نړیواله ټولنه کوي، دغه غوښتنو منلو ته تر دې وخت پورې طالبانو آمادګی نه ده ښودلې. د دې خبر یاله شدومن په دې اړه باندې نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کړي.
د پښتون قومي عدالت د پریکړو په اخر کې منظور پښتین د افغان طالبانو نه د جرګې د لوري خواستو کو چې جینکو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې مشت افغان ځوانان وایي د نور نړۍ د جنکو په سیر تعلیم د افغانستان د جنکو هم بنیادی بشری حق ته او هم د تعلیم د لارې د افغانستان راتلونکي نسل د نړۍ نور قومونو سره سیال کېدې شي.
ماشومانو تعلیم بندې، زنانو تعلیم، د جنکو تعلیم بندې، بس دا قوم یو سازش روان دی په تنه لګي سکیږي د قوم سره خې دنیاي نه او دا رستو پات شو. دا قومه د دنیا د کاروان موږ دی رستو پات شي ویو.
په افغانستان کې په کال 2023 کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د جنکو په تعلیم بندیز لګول شوې ده او روان کال د اگست په میاشت کې یونیسکو خپل ریپورت کې ویلي افغان طالبانو 1.4 میلیونه جنکۍ د تعلیم نه په زور محرومه ساتلې دي. سیلونکو وایي د افغانستان د نن او په بهر هیوادونو کې مشت افغانانو د پښتون قومي عدالت حلې زلي د نږدې سره لی او بهر هیوادونو کې د دوی په غونډو کې برخه هم اخیستي. د دوی په وینا پر اتلونکو کې ښکاری چې د افغانستان د نن هم د پښتون قومي عدالت په سیر ځوانان ریوزي شي او دغه سي ولسی جرګې را جوړې کی.
نو راتلونکي وخت کې زه وینم چې په افغانستان کې هم او دغه شان پی ټی ایم کومګه وګورو په شپږ کال کې وکاله کې کوم ځای تر ورسېدو کوم ځای نه شروع څومره کسانو نن څومره خلک دي نن هغه غږ ارزه تر سي. زما په خیال دا افغانستان لپاره هم یو پیغام دی دا جرګه چې کچري الته کې هم دغه سختې رواني وینو الته به هم ځوانان راپورته کیږي.
سیلونکو وایي پښتون قومي عدالت کې د جنکو د تعلیم خواست او د افغانستان سره د تجارتي لارو پرانستونه علاوه د افغانستان اول ته موجود نظام په اړه کوم خبري نه دي شوي.
هغه د پاکستان د پښتنو خوره زیات ذکر وکړ، خو د افغانستان د پښتنو یا هیڅ ذکر نه کړ چې هغه له هم هغه بنیادی انساني حقوق ورکول پکار دي، جمهوریت ول ورکول پکار دي، د هغه هم هغه شان حقوق دي لکه څنګه چې په پاکستان کې پښتنو شو پکار دي چې دا هم ته پوسو شي.
د پښتون قومي عدالت مشرانو ویلي د جرګینه د پښتون اولس ډېر تموي، خو چې په کوم خبرو د جرګې مشران سلا شوي هم دغه پریکړه کړې دي. خو سیلونکو وایي د جرګې په صلیبا پراتلونکو کې په دې منطقه کې جوړه سرات ولري. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
دا خو ستاسو د کټول او لغشیز باندې جوړم په دې اپسې کې ښه
ویو اپ ساتلایت ټي وی هر ورځ سلیویری ساتا پدې شنتینا تاسو په یو ټل ساتلایت په ټي وی
تاسو باندې نن ټول کارې سبا له زړه راکوم کنه
خبرونه د سونا او سیرني کتلې او
اورېدلې شي. دا یو ټل ساتلایت چې ماته به کې ټول به نه ستې
او یا اشاریه
انځري
چینل یو
سره ماته په اوشل خپل څه ماده کړو نه برابرۍ ټول ټول ټیم
هر ورځ سلیویری ساتا لډي وسره اوسه.
د چمن قبایلی مشرانو، سوداګرو او د مدني ټولنې فعالانو د ګول میز کانفرنس په نامه جوړی یوې غونډې د لاري دیوتا ویلې دي چې د پاکستان له حکومت نه دوی غوښتي دي چې د چمن او سپین بولدک په سرحد لار دی د پخوا په شان خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړي شي. د پاکستان حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان سره په داخلي لارو باندې د پاسپورت او ویزه شرط عملی کړي دي چې د حکومت دغه ګام په ځد باندې په چمن کې د تیر یو کال راهسي پرلت هم شوه. نور حال د دې خبريال له متلا سره دی وړاندې کوي.
په چمن سره د شار کې جوړ شوی دغه ګول میس کمپنیز کې د بیلابیلو قبیلو مشرانو او مخکښو سوداګرو او مدني ټولنې پالونو ګډون درلودي. دوی په خپل ویناو کې د سیمو خلکو تور پیښ ستونزې بیان کړې. ویل چې پاکستان حکومت له خوا د افغانستان سره پاسپورت او ویزه شرط عملي کېدو څخه د سیمې قبایل او سوداګر ټول د ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت دغه ګام لوي چې د سیمې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ دي او د قبایلو ترمنځ خپلوي د منځ تللې دي.
پاکستان سره بل ملک ته ولاړ سو یا د چمن سره بل علاقې ته ولاړ سوداسي در په در یو مقصد دی داو بل مقصد دی داو چې د کوټو د چمن پاک لباندی یو د امن مجلس چې د امن په حواله باندې ډیر مشکلات لري په دې دا جوړ کړو او بل بیا داو چې سرکار څه شکایت دا درلودي چې زموږ مطلب دا دی پرمټان باندې هر څه راځي هر څه خوراکي مواد وي نو لہذا سرکار دا پرمټان ختم شي.
د چمن د قبایلي مشرانو او سوداګرو پر دغه کانفرنس باندې په سم لاسي توګه د حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی. وی او ای ډیوا د بلوچستان حکومت بیان شایندرین سره پر پور رابطه وکړه خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. خو د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوخچی لږ مده مخکې د بلوچستان ستر ښار کوټه کې یو دستوري ته په خپل وینا کې ویلی وو چې حکومت په د افغانستان سره تګ راتک پر پاسپورت او ویزه کولو د پریر څخه پرشان سي. هغه نور زیاته کسي وبل هیوا ته څنګه د یو ملک خلک بغیر پاسپورت او ویزه تک ولای سي. په دغه کانفرنس کې د چمن شاري میسپل کارپوریشن میئر هم شریک وو. هغه هم په خپل وینا کې دغه ستونزه حل کولو کې بې بسی ښکاره کړل او ویل چې حکومت موږ ته اختیارات نه دي راکړي. خو په دغه کانفرنس کې شریک مشرانو به یو کمیټي جوړولو باندې اتفاق سو د سیمې د خلکو پر دغه ستونزو باندې د حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي.
روزګار بندوبست دې علاقې کړې وي د نوکریانو د صنعتو د پیښیانو بیا پیسلا نه پیزه کړې وي. دی هغه روزګار بندوبست علاقې ته نو پیسلا اوسې کمیټې جوړه سو. دا کمیټې بیا پر سلسلوار د ډیپټي کمشنر سره د کرنل د بریګیډیر سره د سی ام سره د سپیکر سره بیا بارا کور سره حتی د اسلام آباد پورې به دا کار دی په مخې.
دغه کانفرنس بنیادی غوښتن هم دا و چې د چمن د افغانستان سره دروازه باندې د خلکو تګ راتګ لپاره دی یو میکانیزم جوړ کړل شي چې د خلکو د تګ راتګ مشکلات نه وي.
دغه مکوزه کشمیر چې پر موږ باندې کم دلته لارې باندې سوي دي دا د پوری تور خلاص کې زموږ چمن چې کم عوام دي دې ته دی یو سیستم جوړ کې د بولنک عوام دي د خلکو ته دی بقاعده د قبایلو یو خپل کار جاری کې چې هغه ولاړ چې بارډر ته د خلکو خوني رشتي دي.
د پاکستان حکومت تیر کال نومبر کې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې د ځای خلکو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړی دی. د حکومت د پریکړې په ځای د تیر یو کال راهیسې په چمن کې پرلتم روان دی. دغه پرلتوال هم د حکومت څخه دغه پریکړه د ځای خلکو لپاره واپس اخیستلو غوښتنه کوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
امریکای چارواکو ویلي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا صدر جو بایدن ته ویلي چې په ایران د اسرائیل په ځوابي حمله کې به پوځي ځایونه وشتل کیږي او اټومي او د تیلو ځایونه بند نه ویلي. امریکایي خبری ادارو واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنل دغه چارواکو حواله ورکړې ده او د ګل په ورځ خبر ورکړې چې وزیر اعظم نتنیاهو دغه ژمنه تیره اونۍ د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار صداقت جان د لوی پښتونخوا په خبرونه کې بل همکار نوشروان خلندر ته ویلي.
بالکل د امریکای دوه وتلي خبری ادارو یا اخبارونو واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنل د ګل پورز دا خبر ورکړی دی چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکای صدر جو بایدن ته دا ډاډ ورکړی دی چې په ایران د اسرائیل په جوابي حملو کې به د ایران د تیلو صنعت او د ایټمی تنصیب په ایټمی تنصیبات او یا په ایټمی اسانتیا او حملی نه کوي. او د رپورټونو تر مخه نتنیاهو د امریکای صدر ته دغه ډاډ د دواړو مشرانو په منځ په ټلیفون خبرو کې تیر هفته ورکړی دی. او د دې وروسته د نهې په ورځ د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د امریکای اوپینینز یا مشورو ته غوږ خوږدي خو فیصلې په خپله کوي. د یادونې وړ خبره دا هم ده چې د په اولمبی اکتوبر په اسرائیل د ایران د حملې وروسته اسرائیل ژمنه کړې و چې ایران به د دې قیمت ادا کوي او بدل باخلي. نو صدر بایدن دا ویلي دي چې هغه به د ایران په ایټمی اسانتیا او د اسرائیل د حملې حمایت نه کوي. او د دې سره سم بیا بل تړلې ډیولپمنټ یا پرمختګ دا دی چې امریکای د اسرائیل د دفاع لپاره ځنې د میزایل یو دسته اسرائیل ته لیږلې ده او هلته کې امریکایي عسکر هم د دغې چلولو لپاره پر ځای کړي دي.
او صدا کتیان صاحب د اسرائیل او حزب الله او حماس ترمنځ چې کومه جګړه کداغې وروستي حال له مخبر کې
نو رپورټونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو په غزا او په لبنان کې د نهې په ورځ هم عملیات کړي دي. په غزا کې د فلسطینی د طبي امداد فلسطینی چارواکو ویلي دي چې د اسرائیل په بمبارۍ کې تر 15 پورې کسان وژل شوي دي. په لبنان کې اسرائیلي فوج د نهې په ورځ دا خبر ورکړی دی چې فلسطینو وسلوالې وژلې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څانګې د نهې په ورځ غوښتنه وکړه چې په لبنان کې په یو رهایشي ودانۍ د اسرائیل د بمبارۍ په اړه د پلټنې وکړي شي یا تحقیقات وکړي شي. په دغه ودانۍ کې د ګل پورس چې لګیدلې ده د لبنان په ایتو نومیکلی کې نو پاره کې تر 20 پورې کسان وجلی شوې دي. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څانګې ترجمان جرمی لارنس په جنیوا کې خبريالانو ته وویل چې په وجل شو کسانو کې 12 خزی او ماشومان هم شامل دي. او هغه ویل چې د جنگ پاړه قوانینو پاړه دغه پیښې چې دي د ادارې تشویش راپور ته کړی دي.
ډیر مننه تاسو سره کړی جان صاحب.
مهرباني.
یورپی چارواکو په لبنان کې د ملګرو ملتونو د امن ساتونکو ځواکونو په پاتې کېدو باندې ټینګار کړی دی. ویلي دي چې اسرائیل په دغه امن ساتونکو باندې حمله کوي د نړیوالو اصولو خلاف ورزي کړی ده. په داسې حال کې چې لبنان کې د حزب الله خلاف د اسرائیل عملیات دوام لري. په غزا کې هم تا دازه بمباریو خبر ورکړی شوی دی. په دغه تاسو نور تفصیل زمونږ همکارا نگین شاه په خپل راپور کې وړاندې کړی.
د سه شنبه په ورځ د غزه په سویل کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د ماشومانو په ګډون د خپل عزیزانو د وژل کېدو له امله فلسطینی کورنۍ د ژور خپګان سره مخ دي. فلسطینی طبي چارواکي وایي د سه شنبه په سهار د غزه په دویم سترخار خان یونس کې د اسرائیل په بریدونو کې د شپږو ماشومانو او دوو خزو په ګډون لک تر لګه 15 کسان وژل شوي دي.
هغوی موږ ته هیڅ خبرداري نه و راکړې. موږ ټول ویدو او هیڅوک هم ویښ نه و. زه یوازې هغه وخت له خوبه پاسیدم کله چې خلکو راویښه کړم او وی ویل ته ژوندې یې. زه په هماغه ځای کې وم. ما د موناله چون پیل کړ ځکه چې هغه هم زما سره په هماغې کوټه کې و خو ما هغه ونه مونده.
د اسرائیل پولیس وایي چې د سه شنبه په ورځ یو بل پیښه کې د اسرائیل په مرکزی سیمه کې په یو لوی لار د ډزو له امله یو افسر وژل شوی او سلور ملکی وګړي ټپیان شوی دي. پولیسو سمدستي د برید کوونکي پیژنګلو نه دی پټاګه کړي. خو د پولیسو ویان میرټ بن مایر ویلي دا یو وسلوال برید وو. د لبنان د جګړې په محاس کې اسرائیل د دوشنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله وسلوالو سره په خپل جګړه کې خپل هدفونه پراخ کړل. روغتیایي چارواکي وایي په شمال کې په یو هوائي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې په ملیونونو اسرائیلیانو د سرحد په اوږدو کې د توغندیو نه پناه اخیستي. لکه څنګه چې اسرائیل خپل ځواکونه د لبنان په جنوب کې د حزب الله او د هغې د پوځي زیربنا د ختمولو په هڅه کې اچولي، د اسرائیل او د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو UNIFIL ترمنځ د تاوتریخوالی زیات شوی. د UNIFIL ماموریت چې په سلګونو پوځیان پکې شامل دي، ویلي دي چې په روسي ورځو کې څو ځله د اسرائیلي ځواکونو لخوا پرې بریدونه شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک د نهیا سه شنبه په ورځ په برلین کې وویل
دا په دې معنا ده چې د ملګرو ملتونو امنیت ساتونکو ځواکونو ماموریت باید په راتلونکي کې نور هم مضبوط وي او چې باید دزې ور باندې ونسي او حفاظت وسي، او دا هغه څه دي چې موږ د یو نړیوالې ټولنې په توګه تملرو. موږ اروپایان پرون دا په ډاګه کړه، امریکایانو دا په ډاګه کړه، موږ په سیمه کې لټولو چارواکو زدا تملرو چې د وروستیو پیښو په اړه پلټنې وکړي.
همدارنګه د ایتالیا لومړی وزیر جورجیا میلونی د نهیا سه شنبه په ورځ په لبنان کې د هیواد د ټولو میشتو پوځیانو لپاره د لا ډیر امنیت غوښتنه وکړه او د اسرائیلي ځواکونو چلند یې په بشپړ ډول غیر عادلانه وبلو. د اروپایي اتحادي هیوادونو چې مشري یې ایتالیا، فرانس او هسپانیا کوي، د لبنان په سویل کې د سوله ساتلو ځواکونو په لس زره کسیز ماموریت کې زرګونه پوځیان لري. اسرائیل په ملګرو ملتونو غږ کړی چې خپل ځواکونه له جنگي سیمې وباسي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ شخړه په داسې حال کې زیاته شوې چې اسرائیل وایي د دوی د عملیاتو هدف د هغو لسګونو زرو خلکو بیرته ستنېدل دي چې د اسرائیل په شمال کې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوې دي. نگین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د ډیو ټی وی خبری خبرونه تقویږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د انتخابي کمپاینونو په دی ورستۍ میاشت کې ډونلډ ټرمپ او کاملا هیرس دواړه هڅه کوي چې لږ شمیر رای ورکوونکي ځانته جلب کړي چې وای لای هم پریکړه نه کړي چې چا ته بخپله رای ورکړي. د امریکا غا خبريال سکاٹ سټارنز د هغه کسانو په اړه باندې چې لا هم به طرف دي په اړه یو راپور جوړ کړی دی چې د آشنا ټی وی همکارا نظرانه غفار یې درته وړاندې کوي.
د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شوې دي او ځینو کسانو لا د مخه خپل رائے ورکړې ده. خو لا هم داسې رائے ورکوونکي پاتې دي چې وایي دوی د ډونلډ ټرمپ او کاملا هیرس ترمنځ انتخاب لا نه دی کړی.
زه یوازې غواړم پوه شم چې دوی څوک دي. دوی واقعا ډیر خل نه دي. دواړه خواوی سیاست کې نیو دي. دوی دواړه مختلف سیاستونه لري او زه غواړم وګورم چې دوی څوک دي او څنګه د خپلو کاندیدانو استازیتوب کوي.
دا ما نظر پښتون له مخې به طرفه یا هغه رای ورکوونکي چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې چا ته رای ورکوي، د رای ورکوونکو شاوخوا درې سلنه جوړوي. جان جانسن د مارکیټ پوهنتون د حقوقو په خونځي کې محصل دی.
For a lot of voters they haven't started paying.
ډیرو رای ورکوونکو تر اوسه پورې دومره پاملرنه نه کړې او له همدې کبله زه فکر کوم کله چې تاسو له دوی څخه وپوښتئ دوی به هم دا ځواب درکوي. د امریکا په منځنۍ لویدیځ کې ځنې خلک ممکن تاسو ته هیڅ ونه وایي چې دوی به چا ته رای ورکړي، نو داسې کسان هم شته.
د ماساچوسټ پوهنتون کې سیاسي شنن کې تاتشنټ وایي د هرس او ټرمپ کمپاین کولای شي ځینې به طرف رای ورکوونکي وهسوي.
د پاپولیشن اف دی انډیسایډ
دو رای ورکوونکو شمیر چې لا به طرف دی د هر ورځ په تیرې دو سره کمیږي. د رای خلک به د ټاکنو له ورځې د مخ خپل پریکړه وکړي او هغه څه چې واقعا توپیر به وکړي هغه دا چې دا دواړه ګوندونه څنګه رای ورکوونکي ځان ته راجلب کوي. احتمال لري چې په دې ټاکنو کې خورا سخته سیالي وشي.
د بروکینګ سیرنیز مرکز غړی ډیریل ویسټ وای ټرمپ او هیرس ډرایور کونکو په قانې کولو کې بیلابیل ننګونې لري.
ټرمپ باید امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې هغه ولسمشر شي نو هغه به د قانون حاکمیت درناوی ولري. لبل خو هریس لګ تجربه لري، هغه اوس د پخوا په پرتله زیات نرم دریز لري، نو هغه باید رائے ورکونکو ته داډ ورکړي چې دا د نن ورځې کامل هریس ته چې دوی به د ولسمشر په توګه وټاکي.
ناصرګند رائے ورکونکي کولای شي په هغه ایالتونو کې چې د سخت سیالۍ تمه پکې کیږي په پایلو اغیز وکړي. دا و د سکاټ سترنز د رپورت پښتو ژباړه، نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ غړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو د لوري څاکومو موجوداتو د تصویرانو او ویډیوګانو په خبرولو باندې چې کم بندیز دی هغه غندل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د تخار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر لوري د ژوندیو د لغې چې کم د تصویرانو په اړه باندې کم د بندیز اعلان کړی دی. دغه وروستی اعلان وروستو د ولایت د ملي ټلویزیون فعالیتونه هغه هم بند کړی شوی دی. د آشنا ټی وی خبریال وحید پیزی په دغه باندې نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خبرولو د بندیز قانون پلي کوي. طالب چارواکو ویلي د بندیز به په تدریجي ډول عملی شي. د افغانستان د خبرلاندو ملاتړ سازمان د طالبانو نوی امر غندلې دي.
ما باور ده چې طالبان بیان ازادۍ ته او رسنیو ته ژمن نه دي او دغه محدودیتونو لړۍ به دوام لري او 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 زه په دې باور یم چې د طالبانو محاسبه د رسنیو باندې کوم فشارونه راوړي دوی محاسبه غلطه ده.
تصویري رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د نخ پر دوه پریکړه د دغه رسنیو د بندیدو لپاره یو سیګنال دی او دا کار کولای شي چې په افغانستان کې د ټلویزیونونو او نورو ټولو تصویري رسنیو د بندیدو سبب شي.
یو شمیر ژورنالیستان وایي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو قانون په جوړولو سره له اسلامي قوانینو څخه خپل هغه سخت تفسیر ته قانوني بڼه ورکړه چې په افغانستان کې په 2020 کال کې د دغه ډلې د بیا واکمن کېدو راهیسې نافذ شوی دی.
زه فکر کوم دا څه نه ده، دا یو شدید استبدادي مذهبي حکومت دی. دی اصلا د چشنه چیریږي هغه زه د ثواب او د ګناه خبره نه زیاته ماته دا ښکاري چې د بیان د ازادۍ نه یریږي، د مطبوعاتو نه یریږي. دی غواړي چې په هر ترتیب چې وي مطبوعاتو باندې داسې شرایط راګېږي چې مطبوعات په خپله فعالیت پرېږدي.
ژورنالیست جیلانی ځواک وایي چې یو شمیر طالب چارواکي په خپل له دغه شان بندیدونو سره مخالف دي.
قطر کې کوم کسان دي یا هلته ځي ورځي، دا کسان ټول تر څو چې زه پیژنم هغه هیڅ مشکل نه لري. رسنیو سره ځي مرکې کوي، خود سره سړو سره کینی بحثونه کوي، مرکې کوي او دا په پای کې تاسو که معلوماتو کې له سره واخلي د دغه یو شمیر سترو طالب رهبرانو دورګانی په خارجي پانتونونو کې په عربي پانتونونو کې په قطر کې چې هلته دغسې یو فضا ده لکه اروپا کې سره خبرداري په دغسې یو فضا کې هلته پانتونونو کې درسونه وایي.
یو شمیر دیني عالمان د تصویرونو او ویډیوګانو د خپرېدو په اړه بیل نظر لري.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ غنو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ساکخو موجوداتو د تصویرونو او ویډیوګانو پر خپرولو بندیز غندلې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د تخار د امر بالمعروف ریاست لوري د ژوندیو مخلوقاتو په تصویرونو د بندیز د امر وروسته د دغه ولایت د ملي تلویزیون فعالیت بند شوی او خصوصي ټي وی ګان هم تعطیل شوی دي.
د طالبان د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له 1996 څخه تر 2000 لومړي کال پورې په ټول افغانستان کې د تلویزیون پر نشراتو او د ژوندۍ شانو پر عکسونو بندیز لګول شوی وو، خو واکته دغه ډلې ل بیا رسیدو راهیسې تر اوسه دغه ممنوعیت په پراخ کچه نه دی نافذ شوی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي ادارې سیګار په ورستی راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بانک او د هیواد بانکي نظام د وضعیت ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د تکنیکی مرستې غوښتنه کړې ده. راپور وایي د امریکا حکومت د قانون او پالیسۍ له امله دا مرسته نشي کولی. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق تاسو راپور کې وایي.
د اقتصادي چارو افغان ماهرین وای د افغانستان اقتصاد خکولو او بانکي نظام پیاوړی کولو د پاره د هیواد کنګل شو پیسو د خلاصولو ترڅنګ د امریکا تخنیکی مرستې ډېری مهمې دي.
امریکا په اوسنۍ شرایطو کې کولای شي چې افغانستان بانک سره مالی ملاتړ وکړي، تخنیکی مشورې ورکړي، د زیر ساختونو په بخش کې همکاري وکړي او همداسې حتی د نړیوال بانکونو سره پاریکو او معاملات کې د افغانستان بانک او نور کوم خصوصي بانکونه چشتون لري هغه سره همکاري کولای شي.
د سیګار تازه رپورت تر مخه طالبانو د امریکا څخه د مرکزی بانک د نظام خکولو د پاره د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې. خو د امریکای حکومت دا وخت د قانوني او پالیسۍ دلایلو له وجې دا ډول مرستې نشي کولی. د سیګار پر رپورت کې دا هم ویل شوی چې د نړیوال بانکي سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د ماتې دوله وجې خلکو د پیسو د انتقال د پاره د حوالې نظام ته مخه کړې. ماهرین وای د حواله په مرستې د پیسو لیندین سره نه یوازې په غیر قانوني توګه د پیسو انتقال سیوا کیږي، بلکې د سر په هیواد کې د مالیه نظام ته هم زیان رسی.
خلکو حواله ته مخه کړی دا د خلکو اعتقاب په حواله باندې شي چې په نتیجه کې حواله باوجود دې چې د خلکو ستونزې اسانه کړي او د خلکو مشکلات یې اسانه کړي دي، اما د بل طرفه حواله د هیواد اقتصاد ته ځکه پرسبي هغه مالیات چې باید دولت ته ورکړل شي د هغه څخه دوی ځان ساتي او نه غواړي چې دولت ته مالیه ورکړي. نو
د رپورت تر مخه د خراب اقتصادي وضعیت او د طالبانو د کنټرول لاندې بانکي نظام باندې بے باوري د دې سبب شوی چې افغانان د خپل بانکي حسابونو څخه پیسې وباسي او خپل حسابونه وتړي. کارپوهان وای د افغانستان په بانکي نظام کې د نورو ستونزو رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره به مرکزی بانک ته اړوند ګامونه اخیستل شي.
د افغانستان بانک ته پکار دی چې نور خصوصي بانکونو او کوم د صرافی او خدمات پولی شرکتونه چې په افغانستان کې شتون لري هغه باندې جدي نظارت ولري او همداسې یو منظم او منسجم میکانیزم او طرح وړاندې کی ترسو کوم پیسې چې افغانستان ته راځي یا هم حواله کیږي هغه باندې جدي څارنه او پاملرنه ولري ترسو نور مشکلات او ستونزې رامنځته نشي.
افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادونو په سیر د پیسو د لیګلو را لیګلو د پاره د حواله غیر رسمي نظام نه د اوګدو کلونو راهسه استفاده کیږي. د ویو پښتو څنګه د ریپورتونو په اساس لیکلي چې یوازې په کابل کې د جمهوریت حکومت په وخت کې د پیسو د لیګلو اته دغه سي مارکیټونه فعال وو. د طالبانو حکومت وایي چې وس یوازې هغه شرکتونه چې د دوی د مالیه وزارت سره سبدي د پیسو د لیګلو او د صرافي خدمتونه وړاندې کولای شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پاتر سیږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه لکه هله وی وی ا لوې پښتونخوا به بشیرینه او دا غسی نور پروګرامونه ستاسو لپاره د ډیو په پانا وی وی ډیو رادیو ډاٹ کام باندې چلی دي سره راځي. هم دا شانته کې ټول نه زره سانه لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم دا خبرونه او تازه خبرونه ستاسو لپاره چلی دي سره راځي. وخت په وخت باندې زمونږ همکاران د نړۍ د ګډ ګډ نه ستاسي سره تړلي خبرونه راپورونه مرکي او سيړني راجم کوي راغونډي او په دغه وپاړو باندې تاسو لپاره دینو خامخا دغه نزدک کړو په خپل ژوند په حواله د خپل سیاست په حواله د خپل سیمې اقتصاد او تعلیم په حواله درکې تکړه زه سره د خپل همکارانو بختور شاه او الیاس تاسو نه خپل اجازه ښه په لری ده نه کومه